یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته کابل ته ځو هلته تیره شپه امنیت او د ګډو رسمي لوبو سیالي وه ګڼ نندارچیان ورغلي وو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشروعي بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په پام لا افغانستان اوزي په جنوبي وزیرستان کې د معلولانو اعتراضونه پرون د درېمې ورځې لپاره هم روان وو او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي مشپر خبرونه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو له افغانستانه ووزي ارک په یوه خبر پانه کې وایي چې ښاغلی بورل دا څرګندونې پرون پنجشنبې له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې د خبر پانې له مخې ښاغلی بورل دا هم ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او ټینګار کوي چې په تشدد کې باید د پام وړ کموالی راشي څو دایمي اوربند ټینګ شي د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وختې د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته وویل لومړۍ چاودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې د سرکاڼو په بهرآباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سرک د غاړې ماین وچاودېد ښاغلی دهقان وایي کله چې نور پولیس او خلک د پیښې ځای ته ورسېدل نو بل ماین پرې وچاودېد
دا یو بم انفجار کله زمنګ براسی ټیم مالته ورغله چې دویم بم پاره باندې سکم څلور بجې پاره باندې انفجار کړي چې بدبختانه زمنګ دوه نفره د نتیجو کونو شاته رسیدي دوه نفره زخمی اندي یو نفره هری په دې کې شهید شو
د اسداباد د مرکزی روغتون مشر ډاکټر اتاولا سپای وای دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوی دي د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای ټاکل شوی چې د سرباز په نوم د فلمونو فستیوال د کابل شپږمې تر نهمې نیټې پورې په کابل کې جوړ شي د افغان فلم مشره سهرا کریمی وایي د دې فستیوال هدف د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی میرمن کریمی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې تر اوسه په دې فستیوال کې د ګډون لپاره 28 مستند داستاني انیمیشن او د موبایل په وسیله جوړ شوي فلمونه دوی ته رسېدلي دي لازادې رادیو خبرونه اوري د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای اروپ او بخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپای ټولنه د پخوانی شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي چارواکی وای د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیون ډالر دی اروپای ټولنې او WHO پرون پنجشنبه وویل چې په دې پروګرام کې به ارمنستان آذربایجان بیلاروس، گرجستان، مولداوی او اوکراین شامل وی. اروپایی کمیسیون ویلی د کوواکس د نړیوال نوښت لخوا د اروپا له بېوزلو هیوادونو سره مرسته د دې پروګرام هدف دی. د هغه شپږ هیوادونه دي چې غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړي کړي. د دې پروګرام لګښت اروپایي ټولنه د واکسیناسیون په یوه درې کلنه دوره کې ورکوي او په تطبیق کې د روغتیا نړیوال سازمان مرسته کوي. لسګونه معلولینو پرون د درېمې ورځې لپاره په جنوبي وزیرستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ دوی د کار روغتیایي اسانتیاو او خپلو ماشومانو ته د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي دا اعتراضونه د فبروري پر نهمه د جنوبي وزیرستان په انګورو اډې سیمه کې په پرلت پیل شو دوی وایي تر هغه به دې اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت یې غوښتنې نه وي منلې د دې اعتراضونو یوه تنظیمونکي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل د معترضو معلولانو شمیر 250 کسانو ته رسیږي چې 160 تنه یې د ماینونو په چاودنو ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نخټو کې ټپین شوې دي. د وانه خار مرسیال کمشنر بشیر خان ازادۍ رادیو ته ویل چې دا معلولان په سرحد کې د قاچاق د اجازه پلټه کې دي، خو هغه زیاته کړه چې د دې کار اجازه به ورنکړل شي. خو نوموړي دا ډاډ هم ورکړ چې د معترضانو منطقي غوښتنې به وڅېړل شي. اورستای خبر د چین د ملي راډیو ټلویزیون ادارې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د برتانیا د ټلویزیون چینل بی بی سی پر خپرونو بندیز لګیدلی. دا اعلان یو اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د برتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي ټلویزیون جواز لغوه کړ. د چین راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي دي چې بی بی سی په دې هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې او خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بی بی سی یوې ویاندې په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې خپور کړی ویلي دي چې دوی د چین د چارواکو دې پرېکړې ډېر ناهیلې کړې دي. هغې لیکلي بی بی سی په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه بې پرې ډول د چا له ویرې او ملاتړ پرته راپور ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم.
د احمد ولی هوتک بریا او لوب په داس شار کې د غنول دونکو مخ ته تر سره شو چې نور کله به مو هر ورځ د وینې وینې امني خبره وینې امني خبر تری درلود. خو تیر شپه د خوشي خبر وو. د پکتیا د زرمک پولیسو ولې کې طالبانو د جنونو مکتبونه بند کړل.
پتلولو یو جمعه تا کله چې طالبان خبر شو بیا غزاین هم په موږ باندې زول کول بیا ګرځې ترغلو دلته درس وایو.
په گاونډي خوست کې بیا لوی علي سپران سلسله
دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره د تجربه وي دي او ان شاء الله دا نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري.
او د هلمند په مرکز لشکرګا کې په سلګونو ماشومان د زده کړو به برخې شي.
زمونږ چې مان ټولو مکو خرڅو مې اوسه یو څورو په چې سيزن روډي رانی سم.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانان د ګډو رسمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک بریا لمانځي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړه. دې لوبې ته ګڼ نندرچان ورغلي وو. کابل ته ورځو ل خپل خبریال اورو چې کابل نن څنګه د جشن لمانځي. ټلیفون رابطه مو له کابل سره قطع شوې ده. هڅه کوو چې وړاندې کابل ته ورشو او د دې لوبې په اړه له تاسو څخه معلومات ترلاسه کړو. زموږ تخنیکي همکار طاهر روشن هڅه کوي چې له کابل سره رابطه ټینګه کړي. ټلیفون رابطه ټینګه شو. خپل خبریال به واورو چې په کابل کې د احمد ولی هوتک بریا جشن خلک لمانځي او څنګه وضعیت. مهرباني. بله ستاسو جغ نارضی تخنیکی ستونزه لرو. دا راپور نشو اوریدلی. سره وړاندې به خبرونه کې هڅه وکړو چې په دې اړه نور معلومات تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. هلم هغه ته خوست ورزو. په خوست کې نمونوي الیسا ولما پرانستل شو. بښنه غواړو لدی تخنیکی ستونزې ځکه چې دا تخنیکی ستونزې ادامه لري او اوس بیا زموږ ټلیفون رابطه ټینګه شوله. ل خپل خبریال واورو چې د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد بلی هوتک لوبه تیر شپه څنګه تیر شوله او لکه څنګه چې متاسو ویل په دې لوبه کې د بریالي شو او افغانان پرې خوشحالي کوي. کابل ته ورسو. مهرباني.
شیبر سه په داسې حال کې چې کابل نګدي هر ورځ د بمی چاودنو شاهد وی تیره شپه د یو ورزشی میله شاهدو په دې میله کې زرګونه کسان د احمد ولی هوتک د غلوبې ته چې تاسو وړاندې یادونه وکړه خپل برازیلی سیال ته پکې په دویم راوند کې ماته ورکړه ډیره جالبه لوبه و دی شپې ته دوی د قهرمانانو د شپې نوم ورکړ او سیالې پکې تر سره شوې دو نور لوبغاړي چې یې په پاکستان پورې اړه درلوده بلې په ایران پورې اړه درلوده دواړه بهرني لوبغاړي دوی هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې و چې ایرانی لوبغاړي پاکستانی لوبغاړي ته پکې ماته ورکړه د احمد ولی هوتک دا بریا په کور دننه د ګڼو افغان چارواکو لوري نه وستایل شو په سوشل میډیا په ټولنیزه میډیا باندې احمد ولی هوتک ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون باندې زیات شمیر چارواکو د دې سیالۍ لپاره تیر شپه زیات امنیتي تدابیر نیول شوی وو او دغه سیالۍ چې د ټی اف جی سی په نوم باندې د افغان دغه د بنسټ لوري نه د سیالۍ د بنسټ لوري نه پلار چول شوی وي ټیکټونه وړیا کړی وو ټول خلکو ته ویلی وو په یوه اعلامیه کې چې افغان ولس فکری آرامتیا ته اړتیا لري نو ځکه باید ټول مینوال په دې سیالۍ کې په وړیا ډول باندې برخه اخلي او راځي خپل احمد ولی هوتک د سیالۍ د ګټلو نه وروسته دا بریا د ځان او د ټول افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وباله وی ویل چې د دې سیالۍ په کولو سره یې نړیوالو ته وښود چې کولای شي نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راشي او دلته نړیوالې سیالۍ ترسره کړي په د امنیت په فضا کې
او مننه و موردل چې د ګډو رسمي لوب افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې وټوانې د خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړي او په کابل کې تیر شپه یو شمیر نورې رسمي لوبي هم وشوي او ګڼندرچان ورغلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونوي شونځي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو دا کمپلیکس د سویل ختیځ زون د څلور ولایتونو خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي د زده کړو لپاره جذبوي د پوهنې سرپرست وزیر وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې به دا ډول نمونوي شونځي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوې لري جوړ شي نور حال په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلور ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي خوانځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو د یاد لسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري د خوانځي ته به د خوست سربیره د پکتیا پکتیکا او لوګر د نهمو لسمو یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکو کی جذب شي د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینه حمیدی آزادای رادیو ته وویل
دا پروژه مو د 250 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلور ولایتو د پاره دلته جوړ شوې دي او ان شاء الله دا غس نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی د خیره تعمیر دو او یا درسي او تا کلری کونه لیلیا ده مسجد دی دا سی مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی دا زموږ لپاره افتخار
سره لیدې چې په خوست کې د نمونوي خوانځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د خوانځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته اجازه ورنه کوچه د نخبه نیوي د نوښتګر نیوي د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکي نیوي او د مکتب ته راشي ځکه دا به بیا د خوست د خلکو سره ظلم وي تشکیلات بیخي لوی اړتیا ده
د خوست چارواکو بیا له کورونې وغوښتل چې خپل اولادونه په خوانځیو کې شامل کړي خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلانی ماشومان دې وطن ګلان سبا دې پاره به دا رسیږي او دې وطن رهبر به خلاص کړي او دې نه دا تقاضا کوم د دې پلارونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونو معرفت ته وسوکي چې معرفت ته ولاړ شي کومک ورسره وکړي چې څو دوی پخپلو پښو ودرېږي علم ته لاسته راوړي او پوهنتونونو ته ولاړ شي او د وطن رهبري په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي ښوونځي او 130 خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه 3.5 لک زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې.
په خوست کې نمونوي لیسه پرانیستل شوه. د خوست ترڅنګ پکتیکا ته ورسو. د پکتیکا په زرمت ولسوالۍ کې له نږدې 2 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
زرمت هیوالو یو ولسوالۍ ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په 6 کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګا منع کړې.
وسم التا دی انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ دی انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډیر مشکلات التا درس وایلو، پټ پتلولو یو جماعت. کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ باندې زول کول، بیا ګرتیس تراغلو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بلاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خويندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیری په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 6,500 کسان اوسېږي چې نیمایي برخه نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د 10,500 په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 ښوونځیو کې 25,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو 12 ښوونځي له هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بانفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې تر رسیدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن او لږه خو امینه ترلاسه کړې ده. په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پالې کېږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سخت منتقد او په روسیه کې د فساد ضد د کمپاینر الکسی نوالنی محاکمه نن بیا پیل شي. تیرونی د محاکمه له خنډ سره مخامخ شوې وه. عصمت څاروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی نوالنی به نن جمعه یو ور بیا محاکمې ته حاضر شي. تیرونی د محاکمه نیمګړې پاتې شوې وه. نوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خوا په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوې دي. نوالنی د اگست په 6 نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومس کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. نوموړی د تیر کال په سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و. نوالنی د جنوري په 18 له جرمني څخه خپل هیواد ته لستنیدو سره سمونی ول شو. د جرمنی ته د درملنې لپاره تللی وو. روسته لدی چې په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړی چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی، جرمنی او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د ناوالنی له نیول کېدو سره سم په درسته روسیه کې مظاهری کیږي او د ناوالنی زرګونه پلویان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکمو د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې دا راپور لخوسته درلود چې هلته نمونوي لیسه پرانستل شو او په گاونډي پکتیا کې د زرمت پولیسوالي کې جونې لسته کړو وسلوالو به برخې کړې. خو هلمند ته مخه کوو، په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکړګه کې په سلګونو کوچنیان لسته کړو به برخې شوې دي. دوی په درنو کارونو بوختي، د ماشومان له ساره تر ماشومه پوري درانه او وژمهاله کارونه کوي او د کورنۍ لګښت د دوی په غاړه دی. په دې اړه راپور
په جګړه ځپلې هلمند ولایت کې د کوچنیانو ناوړه او نامعلومه برخلیک. په دغه ولایت کې سلګونه هغه کوچنیان چې د جګړو لامل شوونځي پر مخ تړلې او یا هم د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وژل سوی وي، اړ دي چې درنه کارونه وکړي او یو غولا ډوډۍ پیدا کړي. دا کوچنیان د ورځې له سهار تر ماښام پورې په لاسي گاډیو کې بارونه وړي او یا هم په دکانونو او مستریخانو کې په کارونه بوختي. دیر کله د دغه سیزاینو مسولین ور باندې درانه او سخت کارونه کوي. ځینې نور کوچنیان بیا له سهار تر ماښام پلاستیکان او ټیمان ټولوي چې له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه په لاس راوړي. په لشکرګاه ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومان سیمولا نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته ویل:
زموږ د ټیمان ټولو مکو خرڅوم یو څو یو سور په چې سیزن روډي رانی سم کوټه ماښام لا اوس چورته ودریجو ساروخت چې راس تر ماښام پرې پخ چې خپل خپل یو شی مچ ټول کوړل ته خرڅو یو یو لسې شلې شې موږ هغه باندې خپل رو یعنی سلام علي خدای دې درې روډي کې ځغ ونو تر ساره مخ پاتېش
له لیک وو 200 ادرسو ونیو سو نه ورته خلاص نه مشر لرم مرتم تعلیم پر نه کې کومه مشر
روډي شینل روډو دا شینل رو مودل ته پیدا کوو موږ دا د پاره نشې چې ما شان د پاره یو شی پیدا کوو تعلیم سره الکلرم وحینه لرم دا را د سلام غني زو سلام غني نن سلام غني لاتم زي واجب
دا د هلمند د سلګونه دا ډول کوچنیانو دردونکې کیسه ده. دا ماشومان تر ډیره د داسو کورنۍ دي چې د رواني جګړې له کبله پلرونه وژل سوي او یا هم کورنۍ بې ځای سوي دي. له دې سره د پوهنې ریاست د مسولینو د معلوماتو پر اساس د هلمند په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ښوونځي تړل سوي هم دي. د دغه ولایت د پهونی رئیس رحیم الله سلطانی وایي چې وو شونځي تازه دروان جګړو لامل دغه ته په مرکز او ولسوالۍ کې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
وش په تبه په شاوخوا کې د پخوا څخه غیر فعال دي. څنګه د ځین مشکلات په اساس باندې دي چې موږ تشکیل نه ورته لرو، ودانی نه ورته لرو، خیمه نهسته، کتاب امکانات نهسته، چې دا نه تابان به شونځي هم تړل. په دغه ورستي ورځو کې چې د جنگونو بدبختانه په هلمند کې پیرسوي دي، د دې لامل د شونځي د پیلند لپاره سکوڅوي دي. د دې جملې څخه څوار لسباب د پیلند لپاره په ناو کې شونځي تړل سوي دي. دوه باب نه دالي دي، یو باب نه سراج او د یار لسباب شونځي هم په مرکز پر یاد د مرکز د اطراف لکه فاصله بابا جو دا سرکار خواته ده جنوتی کې جن هغه ممکن د موقت وخت لپاره د شونځي تړلې پاتې شي. د ایتوبې لرو چې برته د ځکهونکو پر مخ باندې شونځي خلاصي.
د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستيال محمد امان نیکمل وای تر دې مهاله تر 300 پورې ماشومان چې دغه ولایت شاروالي سروي کړي په درنو کارونو بوختي. د دې په خبره چې د یادو 300 له جملې څخه د ځینو سره مرسته کړي او په خبره چې بیلابیل د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ورته لري.
نور هغه اسفال چې په بازار کې په شخه کارونه باندې بوخت دي د یو سرمیله وخې چې موږ د وکیل د وزیر له وکیلانو سره او د اسناپ له وکیلانو سره کوم سروي کړی ده. په تقریبا په تعداد د 300 تنه ماشومان له مختلفو اسنادو سره شاګردان دي او کار کوي. اوبدې ته ورته شاید ډیر کسان وي. په چې شخه کار کوي خود پلان گزاري وکړو. په دې ارتباط منصف ادارې سره خبره کړې ده، یو منظم پلان گزاري وکړو، اول یو فلټر وکړو په بازار کې، په شار کې اپریټر وکړو، چې هغه ماشومان چې واقعا مجبور دي او هغه هغه ماشومان څخه جلا کړو چې هغه هیڅ مجبوریت نه لري او کورنۍ دې ته هڅوي چې کار وکړي. بعد له هغه څخه موږ دې ته یو پروګرام لرو تر څو اړوندې ادارې، کوم چې تخنیکي ولایتي کمیټې غړي دي اړوندې ادارو، خپل د مسولیتو سره سم به ماشومان ته خدمات وړاندې.
بل خو بیا په لشکرګاه کې د عقلي، عصبي او رواني ناروغي متخصصین وایي چې په کوچنیانو درانه کارونه کول د هغوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالت منفي اغیز لري.
ستاسو له پیغامونو
زلا یک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډیر تر رقم ده او د لیارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لیارې غم دی وکړي د لغمان ولی بيخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي هیڅ کورو ته نشته. والسلام.
زه کلیواله شنه د هلمند ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام لرم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې خو متاسفانه چې د هلمند سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ګران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي، یو بند د هلمند د روزګار ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیواد څلارو برکې ډېر ښه. باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. والسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرون ده، خاصتا د صحت کارکونکو غړي. دا شپږم میاشت روان دي، دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوا یې نشته. همدغه مشکل زه لاسي ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان د مشکل سره د لاسي ګیروان دي. تاسو څنګه غوښتي چې زموږ خبرې د پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا خبرونه ارتوپیډي ناروغي ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د متخصص ډاکټر سرګندونې په دې ارتباط واوري. خوست کندوز ته مخه کو. د کندوز ولایت په مرکز کې شمن جونی د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسامي کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورسته کې په کندوز ولایت کې یو شمېر جنونو د تیراژ په نوم یو هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه تحت نام
زموج هنری دل د تیراژ په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسمۍ په ژبه د جګړې کارغړنه چیرته خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغوي خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال
هنر د هنر په ژبه د ټولنې ورځنی حقایق او پیښې بیانوي او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوي. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم لاري د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالي پای ته ورسوي او وربند اعلان کړي چې په هواد کې تلپاتې سولې ته لار هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو په عملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جامع از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش‌های
یو شمیر فعال او هنرمند ځوانان راټول شوي دي او د دې د رسامي استلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د چنګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپل غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي
په کندز کې په دې ورستو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بیلابیلې برنامه عملي کیږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.